مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خره غلاستوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندري هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د افغان طالبانو د نوی مشر د ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له طالبانو سره د خبرو پر ځنډیدو د خفګان څرګندونه کړې او امریکا پر روسیې تازه بندیزونه لګولې دي. بشپړ خبرونه. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسیره شوې دي. د طالبانو کوټې شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. نو ویل د کوټې شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر د رشکلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحمانی زیاته کړه چې د مشر ټاکنې پر سر اختلاف لوی خبره ځکه هم نه ده چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خوله دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تیر ورځ په یو بیان کې د ملا عمر د مړینې پخلی وکړ. تر دې وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پر ټویټر په بیان کې وویل ملا عمر د 2014 زیږیز کال د اپریل پر 23 مړ شوی و. بیان زیاتوي د ملا عمر مړینه د قطر له طالبانو هم پټه ساتل شوې وه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډیدو د خفګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر ترسره شي. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. هلته د سولې عالي شورا مرستیال مولوي عطاءالله لودین بیګال له مشال راډیو سره په خبرو کې پر پاکستان د خبرو ځنډولو تور پورې کړ.
کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغه سې بیوه شوي وه چې د 2 کالو پخوانی مړې دغې ورځ ته راوستو د مرګ اعلان یې وکړو. نو فرضا موږ ویلی شو چې د ملا عمر وفات او حیات په دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نه ښکاري. دوی که اصلا هماغه میزبان هېواد هدفمند و چې همدغه سې یو حالت ته به دا رارسوي.
خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په خپل بیان کې زیاتوي د افغانستان د سولې لپاره به هلو ځلو ته دوام ورکوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری ښار کې خبرې وشي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډمن د ملي وحدت حکومت له مشرانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې دې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. نوموړي تېره ورځ په کابل کې له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون له مشر شاه سلطان عاکفي سره تر کتنې وروسته وویل ولسمشر اشرف غني او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو ژمنې عملي کړي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وویل د اصلاحاتي کمیسیون کار د افغانستان ولس لپاره ډیر مهم دی. د زیاته کړه انتخاباتي اصلاحات له هغو ژمنو یوه ده چې دوی له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. د تخار سرپرست والی خبرداری ورکړی چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د دې ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. عبداللطیف ابراهیمي تیر ماښام مشال راډیو ته ویل په اشکمش، درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. دوی ویل د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او نورو ادارو ته یې خپل وړاندیزونه استولي دي. ابراهیمي زیاته کړه چې له درو ورځو راهیسې په ولسوالیو کې جګړه روانه ده خو تر اوسه د کابل ادارې څه عملي اقدامات نه دي کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له طالبانو سره ښه موقع ده چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونر بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي.
We would encourage the Taliban to use this time of opportunity.
دا وای موږ طالبان هڅو چې لدې موقع ګټه واخلي او افغان حکومت سره رښتینی سوله وکړي او په افغانستان کې په سولې زتوګه ژوند وکړي. هغه د افغان حکومت بلنه منلی شي چې د سولې بهیر برخه شي او بل اخره د هغه خپلواک او متحد افغانستان د مشروع سیاسي نظام برخه شي چې نړیواله ټولنه یې ملاتړ کوي.
مارک رونر زیاته کړه هیواد غواړي چې د افغانستان سولې بهیر به له ځنډه پر مخ ولاړ شي. د امریکا د اوکراین پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولې دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخوانی اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دی. د امریکا مالیه وزارت تیر ماښام وویل د شپږویشتو کسانو او تنظیمونو نومونه یې په تور لیست کې اچولي او د هغوی شتمنۍ یې کنګل کړي دي. په تور لیست کې تر راتګ وروسته اوس پر امریکایانو له هغوی سره د کاروبار کولو بندیز دی. چارواکي وایي د دې لیست موخه د موجوده بندیزونو اغیز برقرار ساتل دي. په بندیزونو کې اته تنظیمونه او کسان د روسیې د ګیس نومیالي سوداګر کې ګینادی تیمچینکو د ملاتړ په تور په نښه کړل شوی دی. پر دې سوداګر تیر کال امریکا هغه مهال بندیز ولګاوه چې په مارچ کې روسیې په ناقانونه ډول د کرایمیا سیمه له ځان سره وتړله. د بندیزونو په لیست کې د اوکراین څلور پخواني چارواکي او د هغوی ملګري هم شامل دي چې له پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ سره تړاو لري. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د S-300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. آر آی ای خبری اژانس وایي ولادیمیر کوژین وویل ایران ته د S-300 فضایي توغندیو نظام تر انتقالولو مخکې به د هغې درجه یا پوړ لوړ کړي، ځکه چې اصلي قرارداد اوږده موده مخکې لاسلیک شوی و. امریکا پر دې فیصلې د اندېښنې څرګندونه کړې ده.
سلام پختونخوا،
نامشال رادیو دا زبوغاق په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د دې ګړۍ زیاتره برخه د افغانستان د طالبانو مشر ملا محمد عمر مړینې او د سولې خبرو ته ځانګړې شوې ده. د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر وس اختلافات پیدا شوې دي.
تور سره زر واغه ناراض دي، هغه خپل بندا واړی شي د ملا سبزي مولا یعقوب صاحب مقرر.
د افغانستان سولې عالی شورا وایي د ملا عمر لمړینې سره د سولې خبرو هیڅ تړاو نشته.
ملا عمر وفات او حیات هغه دغه قضیه کې ما ته ډېر مؤثر نښکاري. ملا عمر پرون او بل پرون دی وفات شوی، دا د دنیو کال په وفات دی.
جمعیت علماء اسلام فی او ام کیو ام د پاکستان په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو له څوکۍ لری کولو هلی ځلې پیل کړې دي. لباړې بیروکرات کړل شوی سکان وای حکومت ورسره هیڅ مرسته نه کوي. د ماشومانو تعلیمي هم لستونزو سره مخامخ دي.
زما تعلیم سره ډیر شوق دی، زه چې سمنه کولی شم هغه پر سبق کوم، خو زما فیس هغه ما لړیر مشکلات دي.
سندري به هم درته په خبرونه کې درخبرې کړو. لمشال رادیو سپورټس د دې غړې مهم خبر او ځانګړي مرکه پر اساس جوړ شوی رپورت درته وړاندې کوو. د طالبانو د کوټي شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی ټاکل شوی وای. تیر ماښام له آزادۍ رادیو سره د ځانګړي مرکه پر مهال نوموړي وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. دوی ویل د کوټي شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. رحماني البته ټینګار وکړ چې د مشر ټاکنه جزئي مسله ده او د طالبانو په لیکو کې د اختلاف ښکارندوی ځکه هم نه کوي چې د سولې پر خبرو دوی ټول یو خلدي. احمد تکل معلومات راکوي.
د کوټه د شورا غړی ملا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحماني له آزادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحماني چې په ملا حسن اخون مشهور دی د طالبانو د وکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر له نږدې کسانو څخه و. رحماني چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل ملا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نورو ته د منلو وړ نه دی. د د په وینا ډیرای طالب مشران د ملا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی.
ډیر دی خو ځکه دا اوس چې کړو ته ملا عبدالرزاق خوندې غواړي، ملا محمد رسول الله خوندې غواړي، چې په خپل غواړم او ذاکر صاحب چې دی جنو یو سکردا مجاهد او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا په دې کې په دې مجلس کې شرکت نه درلوده هغه مطلق واړی چې ورسره حاضر او هغه ناراض دي هغه مراتب کسبي خو قلبن دوی دا واړی چې د زوی د ملا صاحب زوی مولوی یعقوب صاحب مقرر شي.
مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی. د نوموړي په وینا ملا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ ملا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول.
مشر ملا صاحب ملا محمد عمر اخوند مجاهد په داسې یو تنها حالت کې ساتل شوی و چې هغه هیڅ د صحیح معلومات چاته نه و چې دی په څنګه حالت کې دی صحت څنګه دی. د منصور صاحب او د خاصو ملګرو په لاس کې و.
د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره په مری ښار کې پلان شوې وې هم وځنډېدې. له دې سره ځینو څارونکو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري. خو ملا رحماني وایي په دې برخه کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته.
سولې مسله کې اختلاف نه زه سولم سولې چې د مرکز شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسه د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبري وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو. موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سولې برحاله شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ.
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه پخواله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي. د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې د نن اختلاف تاییدیږي. مولوی رحماني د ملا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولي او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده.
د احمد تکل رپورت مو اوریده او تاسو واوریدل چې د افغان طالبانو مشر ټاکنې پر سر اختلافات پیدا شوې دي.
د ماشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
اوریدونکو د افغانستان سولې عالی شورا په خلای کړه دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو دویم پړاو تر نامعلومې مودې ځنډول شوی دی. بیګاله مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د سولې عالی شورا مرستیال مولوی عطا الله لودین وویل د خبرو ځنډ د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبرونو سره هیڅ تړاو نه لري. تر دې مخکې تیر مازیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل د ملا عمر مړینې رپورټونه له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. ټاکل شوی و چې د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ نن په مری کې خبرې وشي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د سولې د عالی شورا مرستیال پرون تایید کړه چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې ځنډېدلې دي. پرون د طالبانو ویاندویانو او مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر رسما تایید کړ. له دې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي. د سولې د عالی شورا مرستیال مولوی تاوله لودین وویل د سولې په خبرو کې ځند د ملا عمر لمړی نه سره هیڅ ارتباط نه لري.
هغه مذاکرات چې په نظر کې چې باید ترسره شي د افغانستان د هیئت او د طالبانو د خوانه هغه په تاریخ باندې وغځیدل او دا کوم تصادفي امر نه و بلکې همدغه چې په جوښوي و چې د 2 کالو په خانه مړی دغه ورځ سره وسو د مرګ اعلان وکړو. نو فرضا موږ وایو چې د ملا عمر وفات او حیات هغه د قضیه کې ماته ډیر ضرور لرونکي یا مؤثر نه ښکاري.
د سولې عالی شورا مخکې ویلي و چې د رسمي خبرو په دوهم پړاو کې به د اوربند په اړه خبرې وشي. دا خبرې نن په مری خارګوټی کې په پام کې وي. د سولې د عالی شورا مرستیال پر پاکستان تور ولګاوه چې د ملا عمر د مړینې له پلمې څخه د سولې په خبرو کې د ځان لپاره کار اخلي.
توقع د خلکو دا و چې په دې مذاکراتو کې به پوربند باندې خبرې کیږي، دلته به تعهدات ترسره کیږي او دلته به دغه هیئتونه په خپلو خبرو کې پیشرفت کوي، نو چونکې دوی که اصلا هماغه میزبان هیواد هدفمند و چې همدغسې یو حالت ته به دا رارسوي، او بالاخره اوس نو د دې لپاره دلیل جوړ دی چې ګویا د طالبانو مشر وفات شوی دی. د ملا عمر پرون او بلپرون نه دی وفات شوی، دا د دوه نیم کالو پخوا وفات دی.
د وسلوالو طالبانو د مشر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دې ډلې په لیکو کې د اختلافونو نښې هم تر سترګو شوي.
د احمد تکل رپورټ موریدو فارن پالیسی مجلې د طالبانو مشري څوک کوي تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې د دې څېړلو هڅه شوې چې د ملا عمر تر مړینې وروسته به د طالبانو مشري څوک وکړي. مجلې په لیکنه کې د طالبانو یو مهم مشر محمد منصور اختر کار او ژوند ته کتنه کړې. ګلیاز د دې لیکنې مهمې برخې اوروي.
فورن پالیسی مجله لیکي د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د خبرو اترو بل پړاو په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مرګ خبر خپور کړ شوی دی. فورن پالیسی مجله د ملا عمر د مړینې په اړه پوښتنه راپورته کړې چې د دغې ډلې واک د چا په لاس کې دی، ځکه چې ملا عمر په 2001 کال کې له قندهار د تختیدو وروسته یو څو ځل په غونډو کې برخه اخستې وه. مجله لیکي چې د سولې خبرو اترو بل پړاو ته لږ وخت پاتې دی، نو په دې حالاتو کې پوښتنه راپورته کیږي چې د طالبانو مشري څوک کوي. مجله لیکي که څه هم د طالبانو د مشرانو جوړښت غیر متوازی دی، خو اختر محمد منصور د دغې ډلې دوی مهم مشر ګڼل کیږي. اختر منصور د طالبانو مهمې فیصلې کولی او په دغه غورځنګ یې هم اثر درلودو. مجله زیاتوي چې په دې کې مهمه خبره دا ده چې اختر منصور له پاکستان استخباراتي ادارې ISI سره اړیکې هم لري. فورن پالیسی مجلې د منصور اختر د ژوند په اړه په مقالې کې لیکلي چې نوموړی په قندهار کې زیږیدلی و چې له دغه ځای څخه ملا محمد عمر د طالبان د غورځنګ بنسټ ایښودی و. د نور افغانانو په شان منصور هم په پاکستان کې په هغه وخت کې ژوند کړی و چې په افغانستان کې په 1978 او 1990 لسیزه کې د کمیونستانو او مجاهدینو حکومتونه ول. محمد منصور په پیښور کې له دارالعلوم حقانیه مدرسې نه زده کړې ترلاسه کړې وي. مجله زیاتوي چې محمد منصور په 1993 کال کې بلوچستان ته لاړې، چرته چې د طالبانو یو شمېر مشران موجود وو. محمد منصور له هغه وخت راهیسې د طالبانو په غورځنګ کې مهم رول لوبولو. د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته محمد منصور د ملکی هوایي کرښې وزیر جوړ کړ شو. مجله لیکي چې د طالبان حکومت د رانسکورېدو وروسته محمد منصور بلوچستان ته وتښتېدو. که څه هم پاکستاني چارواکو یو شمېر طالبان ونیول او ځینې بیا په کورونو کې نظر بند کړل، خو محمد منصور ته مکمله ازادي ورکړل شوې وه. نوموړی د وزیرستان حقانی شبکې او په بلوچستان کې د افغان طالبانو ترمنځ د رابطه کار کردار تر سره کاو. مجله لیکي چې محمد منصور د 2012 کال په وروستو کې سخت دریځ خپل کړی وو چې له حامد کرزی حکومت سره یې د مذاکراتو مخالفت کولو، خو له 2013 کال راهیسې یې په پوزیشن کې تغییر راغلی دی. فورن پالیسی مجله لیکي چې په ملا محمد عمر ټول طالبان راغونډ ول، او که څه هم محمد منصور پاکستان سره نږدې اړیکې لري، خو نوموړی د طالبانو مشري نشي کولی.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوردونکو دا مو د ډیور رادیو خبرتیا واورید. دا محل تاسې مشال رادیو ته غوږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړ کېدو په اړه باندې پر رسنیو کې بیلابیل رپورټونه راغلي دي. طالبانو هم د خپل مشر د خپل پخوانی مشر د مړینې خبر پخلای وکړ، خو پښتنه دا چې د مړینه به په دغه تحریک څه اثر وغورځي او د سولې خبرې به ټکنۍ کړي او که څنګه. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې دې موضوع ته په کتو یو رپورټ جوړ کړی دی چې ژباړه او لنډیز یې نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي په 2013 کال کې د ملا محمد عمر د مړ کېدو خبر د چهارشنبه په ورځ تایید شو، خو د هغه پلویانو د دې باوجود چې په دغه موده کې د خپل مشر ناس لیدلی او اوریدلی نو، بل بیا هم د هغه تحریک په نامه جنګېدل او مړ کېدل چې بنسټ یې 2 لسیزې وړاندې د دغه سړي له خوا ایښودل شو. ورځپاڼه لیکي اسامه بن لادن په 2011 کال کې په پاکستان کې په داسې حال کې ووژل شو چې یوازې په خپل کور کې د تلویزیون لیدو پورې محدود شوی و، خو ملا عمر لا هم د خپلو پلویانو لپاره اغېز شیندونکی مشر و. د دې باوجود چې د هغه له خوا خپره شوي پیغامونه یوازې تر لیکلو پورې محدود او هغه هم د بل چا لخوا لیکل کېدل. د ورسپانې په باور د دې موخه دا وه چې خواره واره جنګیالي په دې نوم یو ځای وساتل شي. واشنگتن پوسټ لیکي اوس چې رښتیا میدان ته راغلل شنون کې په دې باور دي چې دوه پښتنې سره پورته کوي. لومړی دا چې د سملاسي ځایناستي په نه موجودګۍ کې آیا څوک طالبان یو ځای ساتلی شي کنه د واک د ویش لپاره به هلې ځلې پیل شي. دویمه دا چې د سولې مذاکرات چې اوس پیل شوي آیا د طالبانو د دومره مهم مشر له منځه تلل به د خنډ سره مخ کړي او کنه. واشنگتن پوسټ د افغان شنون کې نادر نادری نظر اخیستی چې وایي که د ملا عمر مرګ رښتیا وي د دې معنی به دا وي چې طالبانو د درواغو لپاره جنګ کوو د داسې یو مقصد لپاره چې د افغانستان لپاره هیڅ ډول ګټه نه وه. نادر ندری وایي دا باید د طالبانو لپاره د بدلون یوه ګړۍ وي ځکه چې که دوی د افغانستان سره مینه لري نو د درواغو لپاره جنګېدل دې باید پرېږدي او د خپل هیواد د خیر ښېګڼې لپاره دې کار پیل کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو مرستیال سکرتر ایرک شولتس وایي د اوباما انتظامیه د ملا عمر د مړینې له راپورونو خبره وه ځکه چې له ډېره وخته د طالبانو په منځ کې دوو ډلو سر راپورته کړی و. یوه ډله د مذاکراتو او بله هم د جنګیدو پلوي وه. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د ملا عمر د مړینې خبر بې له یو څو د ګوتو په شمیر طالب مشرانو څخه چا ته نه ورکړل شوی او د طالبانو ویان به تل دا ډول خبرونه ردول ښایي اوس به د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو سبب وګرځي چې اوس به د دوی مشري څوک په غاړه اخلي. واشنگتن پوسټ لیکي د ډیرو کسانو نمونه اخیستل کیږي چې ښایي د ملا عمر ځای به ونیسي. په دغو نمونو کې د ملا عمر مرستیال ملا اختر محمد منصور، د ملا عمر یو بل نږدې ملګری عبدالغنی برادر او د ملا عمر زوی یعقوب چې عمر یې څه د پاسه 40 کاله دی او تازه د یو اسلامي مدرسې نه فارغ شوی دی ښودل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 625، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلای سي.
اوس هم د پاکستان په اړه یو خبر. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلی او ایم کیو ایم چې متحده قامی موومنټ یې پوره نوم دی د پاکستان په قامی اسمبلی کې د تحریک انصاف غړو له څوکیو لرې کولو هلې ځلې پیل کړې دي. د مشال راډیو خبریال ریاض موساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، وزیر اعظم نواز شریف چې دې ګوندونو ته هم ویل چې له دغه تحریکه د لاس واخلي، د دې باوجود دا ګوندونه څه دریځ لري؟
جی بالکل، پامیر ساحل وزیر اعظم دغه لړکی چې کله د پارلیمانی د سیاسي جماعتونو کم لیډرانو د هغې غونډه کې یو کمیټي سلو رکنی کمیټي هم جوړ کړه د اسحاق ډار، پرویز رشید، خواجه آصف او د مشیر عرفان صدیقی په د نمائندګۍ کې د کمیټې د متحده قومي موومنټ او د جمعیت العلماء اسلام د مشرانو سره او د غړو سره ولیدل. خو د دې خپل چې کم د جمعیت العلماء اسلام موقف دی یا کم د متحده قومي موومنټ دریځ دی، دی وایي چې د دې نه مخکې په تاریخ کې داسې ثبوتونه شته، داسې مثالونه شته لکه ایم ایم ای چې کوم وخت کې متحده مجلس عمل هغې یو وخت کې استفاګانې ورکړې وې، هغه منظوري شوې وې. دغه رنګ په کال 2009 کې متحده قومي موومنټ استفاګانې ورکړې وې، هغه منظوري شوې وې. او که د تحریک انصاف د غړو د استفاګانې منظور شي نو دا د آئین هیڅ قسمه خلاف ورزي نه ده، بلکې دا په آئین عمل درآمد دی ځکه چې د تحریک انصاف غړو په خپله استفاګانې ورکړي، هغې د اسمبلی د جعلي او د دروغو او د ټګې اسمبلی ویلې ده. نو چې هغه وخت کې د دې استفاګانې دی ورکړي په خپل هغه تاسو نه منظوروي او اوس دغه د تحریک انصاف غړي په اسمبلی کې کینی، نو دا په خپل د آئین خلاف ورزي ده ځکه چې آئین دا وایي چې کله سلوي خورځي یو کس یو ممبر د بغیر د سوجې نه د اسمبلی نه بهر پاتې شي نو د هغه سیټ چې کوم دی هغه په خپل خالی شي او د هغه استفا هغه استفا نه مي ورکړي خو هغه منظور شي او هغه نور جوګه نه پاتې کیږي د قومي اسمبلی ممبر. نو دوی خو د سلورو میاشتو نه زیات وخت چې کوم دی د اسمبلی نه بهر تیر کړی دی او اسمبلی پسې بد رد ویلی دي، نو څنګه اوس دی په پټه راځي او بیا په اسمبلی کې کینی؟ نو دغه رنګ دی د خپل د دې وینا د دواړو ګوندونو چې موږ به د خپل دریض نه ناوړو او موږ چې کوم تحریک جمع کړی دی چې دا خلک دی دغه نه لري کړی شي، د قومي اسمبلی رکنیت دی ختم کړی شي، نو موږ په خپل دریض ولاړ یو او موږ خپل تحریک واپس نه اخلو.
سیدا خو دغه دواړو ګوندونو وایي چې دوی خپل تحریک واپس نه اخلي، دوی دغه اقدام ته دوام ورکوي. تحریک تحریک انصاف لخوا څه خبر راغلی دا چې
بالکل بالکل دا تحریک انصاف شاه محمود قریشی 13 ورځ د میډیا سره په خبرو کې ویلی چې مونږ نن په اسمبلی کې ناست یو، نو دا د حکومت سره جګړه زموږ یو دغه شوی خبره شوی یو فیصله شوی چې کله د سپریم کورټ چې کم کمیشن جوړ شوی دی د درغلیو چې هغه نتیجه راشي، نو د هغه وروسته کو هر څه فیصله نو هغه به مونږ منو او مونږ به واپس اسمبلی ته راځو، نو موږ د هغه فیصله تر لاندې په اسمبلی کې ناست یو. دوی مدا ک حکومت زمونږ نه غوښتل، زمونږ غړیتوب یې نه غوښتو، نو بیا مونږ له د 13 سلورو میاشتو چې کله مونږ غیر حاضر وو د هغه تنخواګانې ولې راکولې؟ هر څوک دا تنخواګانې به دی په سنه خیراتي اداره کې یا په چې کم د سیلاب ځپلو لپاره کم فنډ دی د وزیر اعظم لخوا په هغه کې جمع کوي، خو بیا هم د حکومت له کوره دغه تنخواګانې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی د غړو په نوم باندې جاري شوي دي، نو که بیا هم حکومت یا د پارلیمان غړي یا پارلیمان داسې څه فیصله کوي چې زمونږ مونږ ډی نوټیفای کوي یا ډی سیټ کوي مو د اسمبلی غړیتوب را ختموي، نو دغه فیصله دې هم زر تر زر وکړي او د هغې وروسته به بیا مونږ خپله د راتلونکي کړنلاره اعلانوو. جی
صحیح. او د اپوزیشن غټ ګوند خو پیپلز ګوند دی کنه په دغه کې؟
بالکل، پیپلز ګوند په دې لړ کې د حکومت مرسته کوي، هغه وایي هغه په دواړو ګوندونو باندې په جمعیت العلماء اسلام او په متحده قومي موومنټ غږ کړی چې هغې د خپل تحریک واپس واخلي، ځکه چې خبره سرشمېرې ته راغله په ایوان کې، نو بیا د دواړو ګوندونو سره دومره اکثریت نشته چې هغه خپل تحریک کامیاب کړي، ځکه چې خواوشا سلیریش سیټونه هغه د متحده قومي موومنټ سره دي او 14 پورې دا د جمعیت العلماء اسلام سره دي، نو دغه رنګ دي نشي کولی چې دا پاس کې دینه بخدای او دې سره به ایوان چې کوم دغه تقسیم شي او کم چې ماحول جوړ دغه به خراب شي، نو په کار د چې دی خپل تحریکونه واپس واخلي او حکومت چې څنګه وایي چې یاره اګنی مونږ یو ښه ایوان مخ په وړاندې بوتلل غواړو، نو دغه شانتي د دې لپاره ضروري ده چې دواړه ګوندونه خپل تحریک واپس واخلي، خو کم چې دواړه ګوندونه دي جمعیت العلماء اسلام او متحده قومي موومنټ هغه د پیپلز ګوند دغه خبره هم نه مني، او ورسره به دا هم زیاده کم په امیر سهیل چې په 14 اگست پورې چې کوم دینو سپیکر دغه سرشمیرا یا په دې باندې کوم ووټینګ دی نو هغه ایثار کړی دی
رای اچونه ور باندې ځنډولې ده. ریاض مسخیل ډیره زیاته مننه په دې اړه باندې په بوګ ورستو غړیو کې خپل دغه ته اوریدونکو ته رپورٹ هم وړاندې کو، ډیره مننه، خوشاله اوسې.
مننه.
او اوس هم اوریدونکو د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د هارون باچا په غږ د غزل
ژوند لزهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری کی دلداران تیری ژوند لزهرو تک تیریگی دیرا دیدے
د هارون بچا پغک مو غزل اوریده او سم د خبرون لنډیز وخت را رسیدل زکه چې په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شو. د طالبانو مشر ملا محمد عمر تر مړینې وروسته د هغه ځایناستي ټاکنې پر سر اختلافات برسېره شوي دي. د طالبانو کوټه شورا یو غړي ملا محمد حسن رحماني تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل ملا اختر محمد منصور په یو وړه غونډه کې ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ. د ویل د کوټه شورا ګڼ غړي غواړي چې د ملا عمر درویشت کلن زوی ملا یعقوب د طالبانو مشر شي. د افغانستان د سولې د بهرنیو چارو وزارت د هغه د افغان حکومت او طالبانو استازو ترمنځ د سولې خبرو پر ځنډیدو د خپګان څرګندونه کړې ده. تیر ماښام د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې هیله وښوده چې د خبرو پړاو ژر تر سره شي. تر دې مخکې تیر مازدیګر د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ول چې د ملا عمر مړینې رپورټونو له کبله د پیدا شوې صورتحال او د افغان طالبانو مشرتابه په غوښتنه د سولې خبرې ځنډوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ډینیل فیلډ من د ویلي وحدت حکومت له شتانو غوښتنه کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو له لارې د راتلونکو ټاکنو شفافیت باوري کړي. د تخار سرپرست والی عبداللطیف ابراهیمی تیر ماښام مشال راډیو ته ویل چې که حکومت یې پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو ښایي د ولایت درې ولسوالۍ سقوط وکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي اوس له افغان طالبانو سره ښه موقع ده چې له حکومت سره خبرې وکړي. د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې تصدیق تر څنګ د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند مارک ټونل بیګا په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل دوی طالبان هڅوي چې سوله وکړي او د خپلواک او متحد افغانستان برخه وګرځي. امریکا د اوکراین بحران پر سر پر روسیې نور بندیزونه لګولي دي. په تازه بندیزونو کې د کرایمیا بندر چلوونکي پخواني اوکراینی چارواکي او د روسیې ګازو یا ګیس یو پخوانی سوداګر شامل دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سلاکار وایي هیواد یې د اس 300 توغندیو نظام جدیدوي چې ایران ته ورکړي. امریکا د دغه پریکړې په اړه اندېښنه ښودلې. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپل اداریې کې د ترهګرۍ پر ضد په پوځي اپریشن لیک کړی او وایي چې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن روان دی او د پوځ په وینا چې دې اپریشن کې ډېره کامیابی ترلاسه کړې ده. اداریې وایي د پوځ داوا په خپل ځای خو که وکتې شي نو وسلوالو یوازې پاکستان نه بلکې ټول عالم اسلام په نخښه کړی دی او دا وخت یې په دې منطقه کې افغانستان او پاکستان په خپل ولکه کې اغستی. اداریې زیاتوي په داسې صورتحال کې پکار ده چې ټول ملکونه د ترهګرو پر ضد یو موټی شي ځکه چې د پاکستان او افغانستان خاورې داسې نوعیت لري چې په دې سیمه کې امن نه وي نو ورسره به ټوله نړۍ په اور ګډوي. اداریا اخري کې وایي چې پاکستان او افغانستان په منطقه کې د امن لپاره مخلصانه کوششونه شروع کړي دي باید چې عالمی رورولۍ دا کوششونه وستایي او دې لړ کې د امن په ځای کولو او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د پاکستان او افغانستان مرسته وکړي. بل پلو جنگ رسپڼه خپلې اداریا کې وایي چې د تاجرانو او دکاندارانو لخوا په لومړی او په 15 اگست د هړتال خبرې لا نه دي سړې شوی چې د ټیکسټایل میلیونو د اتارټي مشرانو یوې خبري غونډه کې په 8 اگست د هړتال او میلیونو بندولو اعلان وکړو. د دوی وینا ده چې حکومت د مخ کې نه د بجلی د غلا او د خرابې کارکردګۍ په نوم په دوی د 55 ارب روپو بوج اچولې دي او په دې بجټ کې نور د 315 ارب روپو ټیکسونه ولګول چې ورسره دوی په نړیواله منډه کې د نورو ملکونو د کم قیمت مقابله نشي کولای. دریا مخ کې لیکي پاکستان کې د ټیکسونو رجحان ډیر زیات دی چې ورسره ټیکس ورکوونکي او نور ورکوونکي ټول خلک متاثر کیږي ځکه چې کارخانه‌دار هر سیس په ګرانه بیا تیاروي او مجبورن یې خلک په ګرانه بیا اخلي. بل طرف ته د کار روزګار موقع هم کمی دي او ولس د غربت سره مخ دی نو داسې حالاتو کې کارخانه‌دار او عام غریب خلکو ته ژوند تیرول ګران دی. اداریا اخري کې وایي چې حکومت له د ټیکسونو طریقه کار واضح جوړول پکار دي او ورسره د غیر ضروري ټیکسونو ډډه کول پکار ده چې یو خوا ولست په ملک دننه پارزانه به سيزونه ملاويږي او بل طرف ته سرمایدار او کاروبار خلک په نړیواله منډه کې هم د نور ملکونو د مقابله جوګوي. خو دې سره سره کاروباري رورولې له هم د هړتالونو نه ډډه پکار ده ځکه چې دې سره په ملکی معیشت بد اثر پریوزي او دوی له د حکومت سره د مذاکراتو د لار د خپل مسلو حل راوستل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي مجلې د نېشنل انټرست په لیکنه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د نښتو موضوع څېړلې او وایي په 2003 زیږیز کال کې عملي شوی اوربند مات شوی دی چې د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ بحران ته حالات جوړ شوي. د دې د مخنیوي لپاره باید بیا اوربند وشي. هلته برطانوي ګارډین ورځپاڼې د طالبانو مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو ته کتنه کړې او لیکي د هغه په غیر موجودګۍ کې به نه یوازې له افغان حکومت سره د سولې پر خبرو اغیز وشي بلکې ښایي طالبان هم له مشکلاتو سره مخامخ شي. د نېشنل انټرست مجله لیکي د 2012 زیږیز کال له پای راهیسې هند او پاکستان اکثر په سرحدي سیمو کې پر یو بل ډزې کوي. د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د 2003 زیږیز کال په نومبر کې شوی اوربند نور رسمي نه دی پاتې. پر دوشنبه یا ګل د هند په ګورداسپور ښار کې د پولیسو پر مرکز برید ښیي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی. مجله لیکي پاکستاني رسنیو د دې برید تور پر کشمیري سخت دریځ پورې کړ، خو دا هم د لشکر طیبه ډلې کار کیدی شي. په لیکنه کې راغلي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه پاکستاني سیال نواز شریف ترمنځ ډیپلوماټیک ملاقاتونه پر رسنیو کې زیات ښودل کیږي، خو په دې لیدنو کې څه خاص یا د مقصد خبرې نه وي. دا نېشنل انټرست لیکي په داسې وخت کې بحران ته حالات ساز دي، په ځانګړي ډول که پر هندۍ خاورې د دوشنبه د ورځې په څیر بل برید وشي او تړاو یې له هغو ډلو سره وي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ملاتړ ورته ترلاسه دی. په لیکنه کې راغلي د کنټرول پر کرښې د تاوتریخوالي زیاتېدل ښیي چې په پراخ کچ د پاکستان او هند اړیکې خرابیږي او د دې له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ په ډیپلوماټیک ډګر کې د پرمختګ امکان کمیږي. لیکنه زیاتوي له دواړو هیوادونو سره د اړیکو د استحکام لپاره یوه لار دا ده چې اوربند بیا عملي کړي، او په 2001 زیږیز کال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور زیاتولو موافقه شوې وه، نو د کنټرول پر کرښې آرامي به په دې لړ کې ښه پیل وي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه د خبریالی بیټی ډیم لخلې وایي چې هغې په بیا بیا د طالبانو مشر ملا محمد عمر پوښتنه کړې وه، او دا چې د هغه له لوري پوځي ستراتیژي ولې نه اعلانېږي. بیټی ډیم له کلونو راهیسې هڅه کوي چې د ملا عمر ژوندلیک ولیکي. نوموړی وایي ملا عمر په 2001 زیږیز کال کې، په 2015 کې او په 2010 کې پوځي ستراتیژي نه اعلان کړې. ګارډین ورځپاڼه لیکي دې حالت ته په کتو ویلی شي چې کله طالبان په افغانستان کې له واکه لرې کړل شول، نو د هغوی لپاره ممکنه شوه چې ملا عمر د هغه تر مړینې وروسته تر اوږدې مودې په رسمي ډول ژوندی وساتي او د بیلګې په ډول د هغه په نوم د اختر پیغامونه خپاره کړي. له دې سره دا هم مشکله شوې چې وویل شي چې د ملا عمر غیر موجودګي به د طالبانو پر ستراتیژۍ او له افغان حکومت سره د سولې په تازه پیل شویو خبرو څه اغېز ولري. لیکنه وایي هغه مهال چې د طالبانو غورځنګ له مشکلاتو سره مخامخ وو او سخت دریځو کسانو یې له اسلامي دولت یا داعش ډلې سره د یوځای کېدو هڅې کولې، لوړپوړو قوماندانانو به د ملا عمر نوم کاراوه چې ویشیدونکې او مخالفې ډلې متحدې وساتي. ګارډین ورځپاڼه د فیلکس کون په نوم د یوه څېړونکي له خولې زیاتوي، که دا رښتیا وي چې ملا عمر مړ دی، نو دا به د سولې خبرو په لړ کې مهمه مسئله وي او دا به د طالبانو لپاره هم لوی مشکل وي، ځکه چې حقیقتا د ملا عمر بدیل نشته.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د خوست قامی مشرانه والمان وای د سولې بهر ملاتړ کوي، خو ګیلمن دي چې د افغانستان حکومتي او امنیتي ادارې په دې عمل کې له دوی سره پوره مرسته نه کوي، کنن دوی غواړي چې په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره خپل رول ولوبوي. دا خبرې د مشرانو تیر ورځ په خوست کې د یو غونډې پر مهال وکړي چې تفصیلي نجیب الله لوخیل را کوي.
د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسینی د غونډې ګډونوالو ته وویل چې د سولې د عالي شورا لخوا په ترتیب شوي قاندود کې ستونزې او د ځایي ادارې او کشفي ارګانونو لخوا د قومي مشرانو او دینی عالمانو سره نه همکاري د دې سبب ګرځېدلی چې وسلوال د بهیر سره په پراخه کچه نه دی یوځای شوي.
اتر د عمل چې د صلح علي شورا جوړ کړی دی، هیڅ امکان نه لري چې سړی صلح ته وطن ته دوشي. د خوست تر د عمل او د بامیانو د ولایت تر د عمل یو شی دی، دا امکان نه لري. کاکشپی ارګانونه ولایت مقام سپینګیری علماو ته عام تم واک ویرکی تلور شوی ولسوالی تا اخپل پرگرام اسلامی قومی عملی گئی پا خود که پمیاش که سلحه دو.
بلخوازین علماء و قومی مشران در سول شورا پا ترکیب او افراد نیوکه کوي او وایي چې غړي د اهلیت پر ځای په مصلحت ګمارل شوی دي. قومي مشر مرزمان صبرای وایي
دا څه په ولا کې چې د صلح شورا تشکیل شوی دی، مګر هغه کډرونه هغه شخصیتونه چې هغه په جرګو پیږي په مرکو پیږي د خلکو په دردو پیږي په دا کې اشتراک نلری
قومي مشر محمد قاسم زدران د سولې د بهیر پر وړاندې ځینو ستونزو او ننګونو ته په کتو وایي چې افغانان باید د سولې د پروسې بریالیتوب ته بې حوصلې نشي.
موږ ته څه بویده دي چې د صلح نه ناامیده نه شي. صلح انشاءالله کیدین کېدو وبه شي، ځکه موږ ته څه رئیس جمهور چې کوم فکر کړی دی انشاءالله یې سفرې ثمره رغر وتلی دو.
خوست والی حکم خان حبیبي سوله د افغانانو مسلم حق و بالا او یا زلبیای پر وسلوالو غږ وکړ چې د سولې بهیر ته ورګډ شي او د خپل هیواد په آبادۍ کې برخه واخلي.
موږ هم حق لرو چې په یو ډاډه او سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. زموږ ماشومان هم حق لري چې د یو طفل په توګه په ښایسته لباس کې په آرامه فضا کې مکتب ته لاړ شي، او حتی هغه وسلوال مخالفین ورونه چې خپل اولادونه او کورنۍ له دغه نعمت نه محروم دي، زموږ هغوی ته غېږه خلاصه ده، رادیسی او د خپل وطن په آبادولو کې دي، وګه په وګه د خپل نظام او د خپل دولت تر شا راځي چې ودرېږو.
د غونډې په وروستۍ برخه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له هڅو ملاتړ شوی او د وسلوالو څخه د اعتماد جوړونې او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره د اوربان غوښتنه شوې ده.
د نجیب الله لوخیل رپورټ مو اورید. د ننګرهار دینی عالمانو او قومي مشرانو هم د یوې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ اعلان کړی دی. نور حال د جلال آباد د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه غونډه چې د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست جوړه کړې وه، په لسګونو دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې برخه اخیستې وه. د ننګرهار د حج او اوقافو ریاست د اطلاعات او نشراتو مسول مولوي عتیق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل دینی عالمان او قومي مشرانې په دې خاطر بللې دي چې د سولې روان بهیر او د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته ژمن کړي.
په افغانستان کې د صلح یو اعلان شوی دی. زموږ د حکومت او طالبانو مشران سره دوه درې ځله ناستې په قطر کې، بیا په چین کې، اوس د راتلونکي جمعې په ورځ کېدای شي پاکستان کې په اسلام آباد کې غونډه جوړه شي. موږ د دې ملاتړ کوو چې امنیت افغانستان کې راغی، زموږ ملي ځواکونه بیا څوک نه وشي. د اتحاد باره کې خبرې وشوې او د امنیتي ځواکونو نه ملاتړ باره کې خبرې وشوې.
د ننګرهار د سرورود ولسوالۍ د جامع جومات خطیب مولوي عبدالظاهر اقانی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل سوله د ولسونو په ملاتړ راتلی شي او ولسونو ته به دینی عالمان د سولې په اړه د خپلو منابرو له لارې پوهاوی ورکوي.
ولسونه به د خپل اردو سره همکاري کوي. زموږ په علماو د ولسونو په تایید باندې په ولسوالیو کې په ټولو منطقو کې به د خپل اردو سره هر قسم همکاري کوي. علما کولی شي ممبرونو د لارې نه په جلساتو کې بیانونو د لارې نه ولس پرې پوه کړي. علماو باندې ولسونو اعتماد ده.
د بیسودو ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی ناصر الکوزي مشال راډیو ته وویل دوی به د سر په بدل هم د خپلو ملي ځواکونو څخه دفاع وکړي.
ټولو علماو اوس فیصله وکړه سره له قومي مشرانو چې موږ ملي امنیت، ملي پولیس، ملي اردو نه دفاع کوو. له هغه وخته پورې کوو تر څو پورې چې موږ هم خپل سرونه پکې ورکو. او دغه پدیده چې نوې پیدا شوې ده، عیش په نوم باندې دي، په ضد باندې به ټول علما او قومي مشران حرکت کوو.
د غونډې په اخیر کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی ول سوله او ملي پخلاینه د جګړې او ورورژنې د پای یوازینی لار ده. د غونډې ګډونوال سوله او مذاکرات د ستونزو د حل یوازینی لار بولي او په جنگ کې لخکېلو ډلو نه غواړي چې له افغان وژنې څخه لاس واخلي او د سولې غږ طلبیک وایي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال راډیو ته غوږیاست او وس هم درته یو سندره در خبرو د ګلپانی او د حشمت سحر په غږ باندې به دغه سندره تاسو واوري. بیا به تر هغه وروسته زنه نور رپورټونه تور شو.
ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿ ರಾಮ ಶಿಪ ಸರ್ಚ ಕರ್ ಪತ್ತರ ಗುಮಿ ಪ್ಯಾರ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿನನ್ ಭವ ಶಿಕನ ಶಿ
ಶಿ
حشمت سهر او ګلپانی په غږ مسندر اوریده. په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده، ځینې داسې کډوال هم شته چې کورنۍ یې استولي دي خو خپل په بنو د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې پاتې دي. دوی وایي د دوی په سیمو کې د رابطې نظام سم نه دی او همدا لامل دی چې په ورځو د خپلو کورنیو له غړو سره خبرې نشي کولی. د کډوالو مشال راډیو ته ویل د اړیکو نه کېدل دوی پریشانه کړي دي. حکومتي چارواکي وایي هڅه کوي چې د مخابراتو یا مواصلاتو نظام بحال کړي. ملیحا میرزاده معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان کډوال وای چې لخپلې کورنۍ سره په رابطه کې مشکلات لري. په بنو کې میش یو کډوال وحید وای چې په وزیرستان کې مخکوم د موبایل ټلیفون سہولت نو، نخپل ټول ضرورت په لا پی ټی سی ایل سره پوره کولو خو اوس هغه هم نشته. د زیاتوي
تر اوسه خو چې کوم خلک هلته کېدلې دي کنه لکه پی ټی سی ایل لاین لا بحال نه دي. کوم مردانه خلک چې هغه له بهر راوځي ځای په ځای چرته د زونګ مټه د بنو نه راځي سیګنل پاس کیږي هلته کې سہولت نشانه کم کار کوي. هغه بس ځای په ځای تو زاینه دي خلاص هغه نه دي مونږ تدلته کې بنو ته یا مطلب چې تاسو سره رشتہ دار وي هغه سره متا کوي نو خدا سي سزار یعنی چې تر اوسه پر چلته کړی دي چې تل چې کوم لاندې هغه خراب کې تکلیف سره ولې نه تکلیف زیات کې ځکه چې اوس ستار د کچ له غوړې رابطه نه کیږي سم نه طریقا نه جوړيږي.
په بنو کې مې شوبل کډوال قدیر داوړ چې کورنۍ واپس کور ته لګلې ده وایي چې د رزمه کوي د قبایل په ټلیفوني رابطو کې تر ټولو زیات مشکلات لري. داغه په خبره لسو ورځو راهیسې له کورنۍ سره رابطه نه ده شوې.
تقریبا تو 10-12 دن سے جزرا غلے جما تر اوسا پورے پورے بچوں سره خپل تور والا سره خبرې نه دي شي. بار بار ته هم یو نمبر هم داسې نه څه چې دلته نه کال کوم حال ته کې ټینسي تر راس کو وخت تر ته هي پس سوار نه هي تر ته داسې یو برس غونډې دې هغه نه اوسې دي نه انت نه کال اوسې ډېر کوم مشکل هغه هم نه دي جنا تر د زون کې تم د ماسا دې د بنو چې تم هغه د رینج لګ جات کړي دي انت چې سفر دې کو ډېر مشکل مطلب هغه دا نه کې دوه برابر دي. پتی چې سل لاین زبردست لاین او مخکې ټیک ټاک ته زمو مطلب سرکاری نمبر کتنا دی پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن نمبر یا سیکورٹی فورس نمبر کار کئی عام سے کم استعمال نمبر فی الحال پورے بحال شوی.
دا چې د دې مسلې د حواری لپاره حکومت څه کوي؟ د شمالي وزیرستان اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ زهیر الدین بابر وایي چې په دې لړکې کار روان دي.
الیکټریسټی، د اوبو سکلو بندوبست، روډ، تعلیم، صحت، دا پنځه پریورټی دي. خو اول موږ انشور پر دینا پس ټلیفون هم ټلیفون کو تاسو په تر اچې چونکې هغه ډیمیج په وجه باندې د تاسو سپلای کمیونیکیشن میډیا تھرو پوز او وایډ ری اور هغه اسانه سره ډیمیج کیږي نو د دې هغه هم لګیا دی ریهاب روان دی د فنر سیستم کې واپس لاړ او تکي د کمیونیکیشن میډیا نشته ری او ډور ټو ډور فیسیلیټي ورکو چې کوم د اپریشن نمبر کې هغه کې څه شرط چې هغه په خپل ریهاب کې دوه کله هم په ټایم مخالف ایگزیکټ ټایم د تاسو نشم
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز تیر کال په شمالي وزیرستان کې د جون په میاشت کې د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې لامل یې په لکونو خلکو لسیمې کډې وکړې. روان کال د مارچ په خیره کې د دغو کډوالو مرحله وار ستنېدل شروع شوې دي. دغه کډوال وایي چې زر تر زره دې دوی ته د عادي ژوند تېرولو سهولتونه ورکړل شي چې پکې یوه غوښتنه د رابطو د نظام بحالي هم ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. د پاکستان د ګټې او مالیو یا ټیکسونو غونډولو اداره اف بی آر وای له شتمنو خلکو پیسې واخلي او د قبایلي سیمو بیکوره کړل شوی خلکو ته اسانتیاو برابرولو باندې لګوي. تفصیل سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کے دا ٹیکسینو دا کامی ادارے ایف بی آر یو چارواکی مشال ریڈیو تا اوے چی وفاقی حکومت پا بجٹ کی اعلان کرے وہ چی پا پاکستان کی دشتمن خلکو چی امدنی دا کال پسر لپنزوس کروڑ روپو زیاد وی لاغوی با یو وار دری فیصد ٹیکس اغستل کی گی او دا غا رقم با دا فاٹا پا متاثرینو بانی خرچ کا ولیشی دا کمی رستو چی دا شروع پورس ایف بی آر پا باقیده توگا منظوری ورکڑا او دا حکومت دا فیصلے عمل کرا کل چی مشال ریڈیو دا حکومت دا دی فیصلے پاڑا دا شمالی وزیرستان دا متاثر سرینو د قومی کمیټه جنرل سکتر غلام خان وزیر نو پختل نو هغه وی چې حکومت خو د فاټه په متاثرینو هغه شته امداد هم بند کړي کوم چې به د میاش پسر یوی کورنۍ ته ورکولو چې د فاټه ټول متاثرین د حکومت نه په دې احتجاج دي او وایي چې حکومت د دوی امداد بحال نکړو نو دوی به تر اسلام آباد لانګ مارچ کوي. نو موړی زیاته کړه
زمونږ په نام باندې د دنیا نه پیسې راوړي لیکن مونگ پائے ڈیپیر بندے خرچی گی نا زندہ سے بودی رہا دے چھالتا پہ وزیرستان کی کوم متاثرین دی کوم خالتا ہے لکہ یا وزیرستان آباد دی یا پہ وزیرستان کے دنہ نا دی دا ہاں طول متاثرین دی ولی چھتے کاروبار ختم دے آگا دے سنوم خال دے شوے خال اور دے رزماک خال نا یہ آگا مند لی 12,000 روپے دی آگا بند کری دی تقریباً دا گا پہ اندہ مش پیٹر مامیاتا سے دیتا آگا نا رسی گی دا اس کے آئی جے 50 کروڑ نا پو سے بہو کا کم کا سان دی دا گا چھ پل زان دے پولا دیتا آگا ٹکتو نا اوباسی اور پا خپلا پومیان کے سرے تک کیمائی
کلی چھ مشال ریڈیو دو شمالی وزیرستان دا حکومتی ڈلی د قومی اسمبلی غړی محمد نذیر نو پختل نو هغه هم دغه خبره وکړه چې اوس حکومت د متاثرینو خیال نه ساتي او دوی په لوی لار کې اواز پرې خودل. محمد نذیر وې
حقیقت دا راځي چې حکومت د میز زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹارټ کې دې یو چټ اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې د پرا خو فر هر ټیم په ګراوند باندې می سوي نه نو زه کلیر کټ دا خبره کا د روډیو په تاسو سره چې گورنمنٹ کا دغه خال تا ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لاندې کورونه لاندې او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره ول او کا حکومت دې خبره تا ترجیح ورنه کو دې هر قسم تکلیف ال کا مخې دا پر خبره شو اسلام آباد ته نیش لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي نو په دې خبره به دغه خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دور درنه جوړ شي ټوله پټار څنګه شي.
مشال ریډیو چکل په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تزیه کار ډاکټر میراج الحق د حکومت دې اعلان په باب لو پختل نو هغه وی چې اعلانونه خو اکثره وخت کیږي خوازل خبره د عملی کولو ده نو کچری دا اعلان هم عملی شو او په سم ډول دا پیسې په دې خلکو خرج شوي نو د دوی به سنا سي امداد وشي د دو ویناوا
حقیقت دا غدا چې حکومت د میز زخپل دین لیک سره تعلق لري. حکومت خو په سٹارټ کې دې یو چټ اعلان نه وکړل خصوصا د شمالي وزیرستان د بلکې د ټولې فټې د پرا خو فر هر ټیم په ګراوند باندې می سوي نه نو زه کلیر کټ دا خبره کا د روډیو په تاسو سره چې ګورنمنټ کا دا خال تا ترجیح ورنه کو دي دغه خال کې نقصانات شوی دي مزوري نه لاندې کورونه لاندې او دغه خال کې تقریبا 100 سال دی ورسره ول او کا حکومت دې خبره تا ترجیح ورنه کو دی هر قسم تکلیف ال کا مخې دا پر خبره شو اسلام آباد ته نیش لنګ مارشي یو وزیرستان د لنګ مارشي نو په دې خبره به دا خال مجبور شي چې اخر یو درنه خو خاطر سره چې داس نه چې دور درنه جوړ شي ټوله پټار څنګه شي.
د ذکر دا د رستیو کې چین د فاټه د متاثرینو لپاره د 1 کروڑ ډالر او دغه رنګ امریکا هم د امداد اعلان کړی وو خو د فاټه اولسوای چې دوی ته دغه مرستو هیڅ فائدہ نه درسیدلې. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د خیبر په باړی کې د نامنه او پوځي عملیاتو لکبل هلته وسیدونکو ګڼ سکان هم کډوال شوی ول دي. سکانو یو شمیر کورنۍ په پیښور او د خیبر پښتونخوا پاکستان په نورو برخو کې اوسي او وایي چې له یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. دغه مشکلات څه دي؟ رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل سره تعلق لرونکو د سکھ برادری کډوال چې د پیښور په شمول د ملک نورو برخو کې هم ژوند کوي نن هم د حکومت نه ګیله لري چې ورسره هغه قسمه مدد نه کړی شو کم چې د نورو کډوالو غوندې حق وو. په قبایلي سیمو کې نام نه لوجي شاخوا 8,000 د سکھ برادری وګړي به کور شوي دي. د پیښور بای جوګا سنگ ګوردواره کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د سکھ برادری کډوالو خپل مسلو په اړه وویل چې په باړه کې نام نه لوجي کله چې دوی پکړه شول نو ورنه کاروبارونه هم داسې پاتې شول او اوس زمره هم نشي کولی ولې چې خپل بنیادی ضرورت پوره کړي. د باړې کډوالو مشکلاتو په اړه میدان سنگ خپل خبرو کې وویل چې اوس خو دومره مشکل هم لري چې کم شناختی کارت به د دوی مخې په اسانه جوړېدو. هغې لپاره دوی په ورځو د نادره د دفترونو چکرې وهي. د زیاتوي
نه چې کم دی زموږ د شناختی کارتونو مسله دا حل شوې ده نه دا راشن مسلې د خلکو چاله یو ځله تبدیل کی چاله بل ځله حل شوې نه دي. هغې نه سیوا زموږ چې کم دی مړی پروګرام دی شمشادګاډ خو خپل د موږ ډیفیزو بالکل نشته او چې کم دلته د شهري خلکو شمشادګاډ ګارډ واغې سره موږ ځای شوی، خو زمونږ چې کم د ګاډي پروګرام دی هغه پاټک کې د شمشاد ګارډ، هغه ګاډي زمونږ نه ګاډي شته نه هغه پروګرام زمونږ شته، تر اوسه پورې موږ له حکومت یو هیله هم نه راکړي.
یو بل کډوال سن سنگ په وینا چې کال 2009 راسي په پیښور کې د کډوالۍ ژوند کوي، خو اوس ورله د کور اخراجات برداشت کول ګران شوي دي.
دا مشکلات چې بس کم تعلیم پیسې راخلو یا هر څه یور دوسله اخوا دیخوا غواړو، دوکانونه هم بند دي، باړه کې سامان نه پکې ګیر دي، پرېدیم نه ودلته کریا نه وای، هغه مشکلات دي. مونږ بس نو کوم مطلب دا درخواست دی چې مونږ کم متاثرین یو بل سیکان یو له کامو مینو نورو خلکو مخکې مونږ سره په صحیح طریقه باندې مدد وشي، او اگر پوتاشي سیکانو اقلیتو کم هغه حقوق ته مونږ نه ملاو شي.
د ماشومانو تعلیم په اړه د سګ برادرۍ کډوال وایي چې مناسب انتظام نشواري له وجې او د دوی بې وسۍ له وجې یو شمېر ماشومان خپل تعلیمونه پریښي دي او د پېښور په مختلفو ځایونو کې په کار کولو مجبوره شوي دي. مخکې خپل تعلیم جاري ساتلو په اړه د سن سنگ زوی جگمیت سنگ وایي چې ورسره حکومت د تعلیم په لړ کې کومک وکړي.
دلته مونږ سه تعلیم حاصلو، خو دلته کې زما پلار چې کم دی اډېر مشکله سره زما فیس ادا کی، او زه دا خواست کوم چې مال دې سه الته خو مې دوباره مونږ نه ځو، او زه دا خواست کوم چې دلته کې مونږ سره سه حکومتي امداد وشي چې مونږ دا فیس ادا کړو سکول، او زما تعلیم سره ډېر شوق دی، زه به که خیری د میټریک نه مخکې هم سبق ویم، او زه چې څومره کولی شم هغې پورې سبق ویم، خو زما فیس چې کم دی هغې مال ډېر مشکلات دي.
د سکھ برادری خیر خیګړې او حکومت لپاره کارکونکي بابا جی ګورپال سنگ وای د سکھ برادری ځینې خلک د کډوالو خرچ لپاره خپل کې پیسې راټولوي او ورلې یو کمیټي هم جوړ کړی ده.
د 20-25 کسان چې کم دي د پیسې راټولو، او 35-10 کسان زموږ سره شته چې هغه فیس مونږ برداشت کوو. بیا زموږ سره یو بل کمیټي ده چې مونږ لکه په کم راشن دی لاملاوي کې پاغه کې دومره هر سنې چې هغه کور فیسیلیټي د دې پوره کوي. نو زموږ سره 42-10 فیملی دي چې هغه فور فیملی دي او پم دی آی ډی پیس کې دي. هر میاشتې چې کم دي مونږ غیلا راشن ورکو، او د دې نه بغیر اوس چې کوم نه مطلب لکه مونږ مجبور شو کاروبارونه هغه طریقې سره نشته، نو زیاتره ماشومان لکه سکولونه نوځي لګیا دي. نو زه په خپل هم د خاص کوم چې د سیداري یا د سین جی او چې کوم د مونږ سره چې کوم دي ټچ شي، او په دې هلو زلو کې چې کوم د زمونږ سره مدد وکي.
د سګ برادرې مسلو په اړه کله چې مشال ریډیو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکي عادل سهور سره رابطه وکړه، نو داغه وینا و چې اف ډی ایم ای وخت په وخت د اقلیتونو د مسلو حل لپاره متعلقه ادارو سره رابطه کی وی. د په وینا باړه تحصیل کې وخت سره سره د بیا بهاله کار هم روان دی.
د دې لپاره موږ نادرا ایم ار وی درا غواړو، موبایل رجستریشن وایز وغیرہ را غواړو، او کوارډینیشن وذ دیز پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او د نور کسان چې کوم دي، او دا فوډ ولا خبره چې تاسو کوم فوډ خو د دې چې کوم فوډ هب باندې، مطلب یو فوډ هب چې کوم دی دا 10,000 فیملیز کور کول او بارا دا کافی وی. نو دا کې فلوټ ته ګورو نو سکیورټی ارینجمنت دا خو وی به تر موږ کنسرن ډیسټریکټ ایڈمنسٹریشن نمبر کې والی پی ڈی ایم خپل
د قبائلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ڈی ایم ای چارواکی عادل سهور په وینا چې ماشومان لپاره د سکولونو د بیا بحالې په اړه کار تیزی سره روان دی، او د سکولونو د بیا بحالې په لړ کې ورسره د مرستندویو ادارو کومک شامل دی.
د رابعې اکرم خان رپورټ مو ورته، او راځي چې وسم د راشد خان په غږ د غراغ واورو.
सगम पानी निसानी पामा मागा मागरे ताना देरे नादिम ताना नादिम ताना देरे तानी धेरे नादिम ताना नादिम ताना देरे तानी ओ देना ताना ना 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 धेरे ताना देरे ना na ta na 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 de re ta na de re ta na de re na de ta na na din ta na de re ta ni de re na de ta na na din ta na na din ta na na din ta na de re ta ni de re na de ta na na pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pama gama da pama pani dani sani da pama gama ma pama pagama gare sa din tana din tana din din tana din tana din din tana din tana din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana sani dani sani da pama pagama pani sare gare sani da
pama paga ma pama garesa sani dani sani da pama paga ma pani sare gare sani da pama paga ma pama garesa dim tana dim tana dim dim tana dim tana dim dim tana dim tana dim tana dere tani dere na dim tana na dim tana dere tani dere na dim tana na dim